میکروفون به همکارم احمد تکل میسپارم که برنامه پشتوی این ساعت را تهیه نموده آماده نشر دارم. تکل صاحب بفرمایید.
ډیر زیات مننه سرور صاحب. قدر من اوریدونکو تاسو ته سلام وړاندې کوم. د ازادي رادیو لمړنۍ یو ساعته خبرونه ته ښه راغلاست. د خبرونه د قادر جلالوف په تخنیکي لارښوونه تاسو ته وړاندې کیږي. درنه اوریدونکو د دې خبرونه ډیره برخه د ازادۍ رادیوي مجلې د 19 پروګرام لپاره ځانګړې شوې، خو په لنډه خبري برخه کې به واورئ چې ټاکل شوې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون او د امنیتي ارګانونو چارواکي نن په یوه غونډه کې د ولسي جرګې د روانو انتخاباتو امنیتي تدابیر وڅېړي. د هر څه وروسته راځي لومړی پام وکړئ خبرونو ته. ولسمشر اشرف غنی له ټولو افغانانو غواړي چې په انتخاباتو کې پراخ ګډون وکړي. له طبیعي پیښو سره د مبارزې ملي اداره وایي چې د وچکالۍ له امله شل ولایتونه د خوراکي موادو له کمښت سره مخامخ دي. او ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي د سعودي عربستان له پاچا سلمان سره د سعودي خبریال جمال خاشقچی د تریتم کېدو په اړه خبرې کړې. بشپړ خبرونه. ولسمشر اشرف غنی له ټولو افغانانو غواړي چې په انتخاباتو کې پراخ ګډون وکړي. ښاغلی غنی دا غوښتنه پرون پروان ولایت د سفر پر مهال په یوه ولسی غونډه کې وکړه.
تقاضای اول میز که انتخابات جدی بود، انتخابات روز شنبه برای ولسی جرگه و انتخابات ریاست جمهوری کلیدی است. بدون اراده مردم، خواهرها و برادرها، ما اصلاحات به پیش برده نمید.
تاکل شوی چه ده ولسی جرگه انتخابات در روان شنبه پورد چه ده میزان یا تله اتویشته منیټه ده تر سره شي. وسلوالو طالبانو د دې انتخاباتو د ګډوډولو ګواښ کړی، خو د دفاع او کورنیو چارو وزارتونو د کلکو امنیتي تدابیرو ډاډ ورکړی. د انتخاباتو په تړاو د ناامنیو په یوې وروستۍ پیښه کې د تېرې شنبې په ورځ د تخار ولایت په رستاق ولسوالۍ کې د یوې ښځینه کاندیدې پر کمپاین په حمله کې لږ تر لږه 22 کسان ووژل شول. له طبیعي پیښو سره د مبارزې ملي اداره وایي چې د وچکالۍ له کبله شل ولایتونه د خوراکي موادو له کمښت سره مخامخ دي. د دې ادارې مرستیال اسلام سیاس ازادۍ راډیو ته وویل سلګونه زره کورنۍ د جګړو او وچکالۍ له کبله د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي او عاجلو خوراکي موادو ته اړتیا لري.
ما د حدود 500,000 خانواده را رقم داریم که اینا بنابر دلایل مختلف هم از نقطه نظر خشکسالی به جای شدن، تعدادی از اینها از نقطه نظر حوادث طبیعی به جای شدن و تعدادی از اثر حوادث جنگ به جای شدن.
دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ د چارو مسؤول توبي لینزر ویلي چې د افغانستان نږدې 3 میلیون وګړي به د روان کال تر دسمبر میاشتې پورې د خوراکي موادو د کمښت له جدي خطر سره مخامخ وي. د هغه په وینا وچکالی د افغانستان شمالي او لویدیز ولایتونه له جدي ګواښ سره مخامخ کړي چې له کبله یې سلګونه زره کسانو خپل کورونه پرېښي دي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ساتنې اداره یونیسف وایي د دوی څېړنې ښیي چې کمزوري حفظ الصحه د افغانستان د ښوونځیو د 40% ماشومانو د نس ناستي یا اسهال د ناروغۍ عمده عامل بلل کیږي. یونیسف پرون دوشنبه په یوه خبر پاڼه کې وویل چې د حفظ الصحې له وسایلو استفاده او پر صابون د لاسونو مینځل تر ډیره پر دې ناروغۍ د ماشومانو د اخته کېدو مخه نیسي. د افغانستان حکومت د یونیسف په همکارۍ پرون پر صابون د لاسونو د مینځلو نړیواله ورځ ونمانځله. لازادی راډیو خبرونه اوري. ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي د سعودي عربستان له پاچا سلمان سره د سعودي خبریال جمال خاشقچی د تریتم کېدو په اړه خبرې کړي او د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو یې سمدستي هغه هیواد ته استولی چې له پاچا سره وګوري. ښاغلی ټرمپ خبریالانو ته وویل پومپیو به سعودي عربستان او د اړتیا په صورت کې نورو ځایونو لکه ترکیه ته هم ولاړ شي.
He's heading to Saudi Arabia.
د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو سعودی عربستان ته ځي. موږ به هیڅ شی پټ پرېږدو. ترامپ له دې مخکې پر ټویټر په یو پیغام کې لیکلی و چې سعودي پاچا سلمان ورته ویلی دی چې دی هیڅ نه پوهیږي له خاشقچي سره څه پیښ شوي. ترامپ پرون وروسته خبریالانو ته وویل چې ښایي دا د یاغي قاتلانو کار وي. په همدې حال کې پرون د لومړي ځل لپاره پلټونکو په استانبول کې د سعودي عربستان په قونسلګرۍ کې چې خاشقچي څه کم دوه اونۍ مخکې ورغلی و پلټنې پیل کړې. د فرانسې ولسمشر وایي تر هغه وخته پورې به له پیونګیانګ سره د ډیپلوماتیکو اړیکو د ټینګولو په اړه غور ونه کړي چې د کوریا په ټاپو وزمه کې د اټومي وسلو د له منځه وړلو په څیر په مهمو برخو کې پرمختګونه ونشي. ایمانوئل ماکرون دا څرګندونې پرون په پاریس کې د جنوبي کوریا له ولسمشر مون جای ان سره په یوه ګډه خبري غونډه کې وکړې. هغه زیاته کړه
کیا پور ماندا لا کوپراسیون کلچورل او هیومانیتیر. فرانسه
تصمیم نه لري چې په دې مرحله کې له پیونګیانګ سره ډیپلوماتیک اړیکې ټینګ کړي. پر دې موضوع به د اټومي وسلو او بلستیک توغندیو د دواړو کوریاګانو د اړیکو او د بشري حقونو د وضعیت په رڼا کې غور وشي. ماکرون زیاته کړه تر څو چې دا هدف نه وي ترلاسه شوی پر شمالي کوریا لګول شوي بندیزونه به نرم نه کړي. دواړو کوریاګانو سولې ته د رسېدو د هڅو په ترڅ کې د دوشنبې په ورځ هم په لوړه سطح په خپلو کې خبرې وکړې. او د فرانسې چارواکي وایي چې د دې هیواد په جنوب لویدیځ کې په اود سیمه کې د سیلابونو له کبله لږ تر لږه لس کسان مړه او اته تنه نور سخت ټپیان شوي دي. دا سیلابونه د درنو بارانونو په نتیجه کې راوتلي دي. چارواکو پرون وویل چې د شپې له مخې څو ساعته دومره باران وورید چې د دریو میاشتو د باران په اندازه و. د بارانونو او سیلابونو له کبله په سیمه کې سړکونه بند او ټول ښوونځي تړل شوي دي. د سیمې اوسیدونکو ته خبرداری ورکړل شوی چې له خپلو کورونو ونه وځي. زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري. قدر منوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، د دې خپرونې په زیاته برخه کې د آزادۍ راډیوي مجلې اونیس پروګرام خپریږي، خو لنډه خبري برخه لومړی وړاندې کیږي. ټاکل شوی چې د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون او د امنیتي ارګانونو چارواکي نن په یوه غونډه کې د ولسي جرګې د روانو انتخاباتو پر امنیتي تدابیرو خبرې وکړي. امنیتي ګواښونه د دې انتخاباتو پر وړاندې چې د روانې شنبې په ورځ ترسره کیږي اساسي ستونزه بلل کیږي. طالبانو ګواښ کړی چې دا انتخابات به ګډوډ کړي، خو امنیتي او دفاعي چارواکي وایي چې د انتخاباتو لپاره ځانګړي امنیتي تدابیر نیولي دي. په دې اړه تفصیل د نوریاس نوری پر راپور کې واوري.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون هله مند چې څه کم 15000 سل مرکزونه به چې د ولسی جرګې د انتخاباتو لپاره پکې نوم لیکنه شوي، د راتلونکي شنبه پر ورځ چې د تلې 28مه ده د رای ورکونکو پر مخ پرانستوي. د دې کمیسیون غړي ویان سید حافظ الله هاشمی تیر شپه ازادي راډیو ته وویل چې کچېرته د انتخاباتو په ورځ د انتخاباتو لپاره ټاکل شوی کومه سیمه یا سیمه له جدي امنیتي ګواښ سره مخامخ شي، د ملکي وګړو د تلفاتو د مخنیوي لپاره به هلته مرکزونه پر نه نستل شي.
دغه مرکزونه چې په دقیقې کې کوم درته وایم چې 15000 او سلور او یا مرکز دي، چې دا موږ ته د امنیتي ارګانونو لخوا تایید شوی دي چې دلته به امن شي. ولې کله انتخابات په ورځ کې ناامنیږي او تهدید کیږي، ولې د خلکو ژوند د خطر سره مخامخ شي؟ طبعا چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون په هغه ځای کې انتخابات کوي چې هلته امنیت تامین شي او امنیتي ارګانونه اجازه راکړي.
ښاغلی هاشمي وویل د ولسي جرګې د انتخاباتو لپاره کلک امنیت چرای ورکوونکي وکولی شي په ډاډز له خپلې رایې وکاروي. د کمیسیون لومړیتوب دی او نن به هم دا مسله د انتخاباتو د کمیسیون او د امنیتي ارګانونو ترمنځ په یوه ګډه غونډه کې وڅېړل شي. ویل کېږي چې شاوخوا 45000 امنیتي ځواکونه به د انتخاباتو امنیت ساتي. افغان ولسمشر اشرف غني هم پرون پروان ولایت ته د سفر په ترڅ کې د ټاکنو لپاره پر ډاډمن امنیت تاکید وکړ او ویل چې امنیتي مسولین باید د امنیت د تامین په برخه کې ګډې هڅې او همغږي زیاته کړي. د ولسی جرګې د انتخاباتو لپاره پر کاندیدانو او د هغوی پر کمپاینونو وروستیو خونړیو حملو ته په پام سره د انتخاباتو د ورځې امنیت ته هم خلک ډیر اندېښنه لري. خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په ټول افغانستان کې په انتخاباتي مرکزونو او محلونو کې د امنیتي ځواکونو د ځای پر ځای کولو لړۍ د یکشنبې له ورځې راهیسې پیل کړې ده. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویان ښاغلی هاشمي دغه راز وویل چې ټول لوجستیکي مواد به ټولو مرکزونو ته د جمعې تر ورځې ورسیږي او د انتخاباتو د کارکوونکو لپاره د بایومیټریک دستګاو په ګډون د روزنې بهیر په چټکۍ روان دی.
خوشبختانه نن تقریبا کم شپېته زره نفره پورې دغه ترمین دوی ته ورسېدو. دا به تر پنجشنبې او جمعه کې تکمیلېږي.
د افغانستان د ولسي جرګې د 2940 څوکیو لپاره له 2500 زیاتو کسانو ځانونه کاندید کړي دي.
د ولسي جرګې انتخابات د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
د ازادۍ راډیو خبرونې اورئ. اوس هم د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه چې احمد شیبر چمتو کړي.
خوړو ته د 3 میلیونه افغانانو اړتیا، د ولسي جرګې انتخاباتو ته تیاریانې او د نوې ډیلي او پیکینګ له لوري د افغان ډیپلوماتانو روزنه هغه موضوعات دي چې یو شمېر نړیوالو چاپي خپرونو لیکنې پرې خبرې کړې دي. نامنو او درغلیو ته د اندېښنو پر مهال افغانان د نوي پارلمان د غړیو غوره کولو ته چمتو کیږي. دا د هغه مقالې سرلیک دی چې ترکی آنلاین ویب پاڼې threadworld.com خپره کړې ده. په دې مطلب کې راغلی دی چې د طالبانو او اسلامي دولت یاغیانو د ولسي جرګې تر انتخاباتو مخکې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې بریدونه پیل کړي دي. په مقاله کې لولو چې د دې سربیره د کابل په ګډون د افغانستان په لویو ښارونو او ښارګوټو کې دیوالونه د کاندیدانو اعلانونو نیولي او هر لور ته د دوی عکسونه دي. د تلې د 28 منټې د ولسي جرګې انتخاباتو ته د 412 ښځو په ګډون تر 2500 ډیرو کسانو ځانونه کاندید کړي دي. دلمل رسپانی د افغانستان په اړه یو مقاله خپره کړې ده چې په هغه کې د ملګرو ملتونو نوي راپور ته اشاره شوې ده. په دې راپور کې راغلي دي چې په افغانستان کې 3 میلیونه کسان سمدستي خوراکي موادو ته اړتیا لري. افغانستان روان کال له سخت وچکالۍ سره مخامخ شوی دی. د ډیلی میل په خبرې کړي مقاله کې راغلي دي چې وچکالۍ په ځانګړي ډول د افغانستان شمال او لویدیځ سخت ځپلی چې په دې سیمو کې حاصلات، څاروي او د اوبخور سیستم ته زیان اوښتی او په زرګونو کورنۍ مجبوره شوي دي چې خپل کورونه پرېږدي. د دې مطلب په دوام لولو چې وچکالۍ په یوه بد زمان کې افغانستان ته مخه کړې ده، ځکه چې یو لور ته له 12 کلونو راهیسې جګړه روانه ده او بل لور ته د ولسي جرګې انتخابات را روان دي. دا انتخابات 3 کاله وروسته تر ټاکلې مودې د تلې په 28مه ترسره کیږي.
د ازادۍ راډیو قدر منوریدونکو، شیبه وروسته د ازادۍ راډیو مجلې اونیز پروګرام خبريږي، خو له هغه مخکې پام وکړئ وروستي راپور ته چې یو نړیواله موضوع ده. د سعودي لادرکه شوي خبریال د قضیې په تړاو د لومړي ځل لپاره پلټونکو پرون په استانبول کې د سعودي عربستان په قونسلګرۍ کې دننه پلټنه پیل کړه. جمال خاشقچی سعودي خبریال و چې د اکتوبر په 2 نیټه د سعودي عربستان قونسلګرۍ ته ننوت، خو ویل کېږي چې بیرته نه دی راوتلی او تر نن ورځې ترای تم دی. په دې اړه تفصیل نوریاس نوري اوروي.
د پلاتونکو یو ټیم چې د ترکیه چارواکي هغه د سعودي عربستان او د ترکیه ګډ ټیم بولي پرون په استانبول کې د سعودي عربستان د قونسلګرۍ د نن پلاتنې امپایل کړي. د اسوشیټډ پریس خبري اژانس د راپور له مخې دغه ټیم هغو خبريالانو ته چې د قونسلګرۍ د ودانۍ مخې ته چې له 2 ورځو راهیسې ولاړ دي له خبرو کولو ډډه وکړه او مستقیم د قونسلګرۍ ودانۍ ته ننوتل. تر اوسه نه ده څرګنده چې د دغه پلټونکي ټیم په ترکیب کې څوک شامل دي، خو د جرمني خبري اژانس د راپور له مخې پلټونکي د سعودي د تریتم شوي خبريال جمال خاشقجي د ډي ان اي په نخو پسې ګرځي. د ترکیه چارواکو ویلي چې هغه د اکتوبر په 2مه د قونسلګرۍ دننه وژل شوی دی، خو د سعودي عربستان چارواکو دغه ادعا رد کړې ده. خاشقجي چې د سعودي د پاچا د زوی ولیعهد شهزاده محمد بن سلمان له سختو منتقدینو دی، د اکتوبر له 2مه راهیسې مړی او ژوندی نه دی لیدل شوی. د سعودي عربستان په قونسلګرۍ کې دا ډول پلټنه یوه عادي پلټنه نه ده، ځکه د ویانا د کنوانسیون له مخې په بهر کې د یوه هیواد سفارت یا قونسلګرۍ د همغه هیواد خاوره بلل کیږي او کوربه هیواد له اجازې پرته پکې پلټنې نشي ترسره کولی. د خاشقجي د قضیې په تړاو پر سعودي عربستان د نړیوالو فشارونو له مخې ښایي ریاض دې کار ته غاړه ایښې وي. د اسوشیټډ پریس خبري اژانس په وینا تر اوسه نه ده روښانه چې آیا پلټونکي به داسې شواهد چې د خاشقجي د وژل کېدو ادعا ثابته کړي عمومي او که نه، ځکه د اکتوبر له 2مې راهیسې خبریالان ویني چې د پاکاري عمله هره ورځ له وسایلو او د کثافاتو له کڅوړو سره له دې ودانۍ راوځي.
د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ ویلي چې که دا ثابته شي چې سعودي عربستان د خاشقجي په قتل کې لاس لري، سخته سزا به ورکړل شي. ترامپ د دوشنبې په ورځ د سپینې ماڼۍ بهر خبر اعلان ته وویل چې په دې اړه یې د سعودي عربستان د پاچا سلمان سره د ټلیفون له لارې خبرې وکړې.
With the king of Saudi Arabia
ma de Saudi Arabistan le pacha sara khabari wakri aw hagrat wel che dai pdi ala che de khpal de Saudi Arabistan le tab asra che pek shwi khabar an dai ma de pukhtana wakra aw hag pakla karat kra ulas mashar Trump wai khay de khashiq jip wakri do ke یاغی قتلان لاس ولری. ولسمشر ترامپ دغه راز وویل چې د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو ته یې ویلي چې سمدستي سعودي عربستان یا د اړتیا په صورت کې نورو ځایونو لکه ترکیې ته ولاړ شي او د دغې قضیې په اړه له چارواکو سره خبرې وکړي.
آزادي رادیویي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
د ازادي رادیوي مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او خې چاره. د رادیوي مجلې د یوې بلې غنې اوریدو ته مو زه محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. د رادیوي مجلې نننې غنې مو په یو شمېر هنري او ادبي مسایلو راخکولې کړي. د تیرې اونۍ د فرهنګي خبرونو سربېره مو لا اورزګان څخه د سیمې زورسنیو د وضعیت په اړه راپور برابر کړي.
هغه د سختو غوښونو سره مخ دي، البته اقتصادي غوښونه دي چې هغه ته هر ورځ داسې انګیزه ورکوي چې کچيري نور هم دغه حالت.
په هنر جاج کې په هنوال محمد ابراهیم همکار د ادبي فنونو پر ارزښت غږیږي.
د الفت صاحب نثرونه که تاسې لوستیم دي حتمی، خو په دغې پلمه یم ولولی تاسې فکر ورباندې وکئ چې په هغه کې څومره تشبیه راغلي، هغه کې څومره استعاره راغلي.
په فنکار برخه کې د کونړي شاعر آصف الله میاخیل په فن غږیږو.
رڼاولي وړې هغې کوڅې ته چې په ماشه گزار د شپې کوي، او د کونړ سینه خوله مې ګونګه شوله، زما سندره اوس آواز نه کوي، او ګونګه خوله بټه پڅه وایم.
په زرپاڼه کې به لنډه کیسه پستا چونډاري واوري.
کدی لاس خوله نه وي نو خدای کوي و ډوډۍ هم پیدا کړي، مخکې دې پام نه و.
په ادب جام کې به د پښتو ادبي تاریخ د منځنۍ دورې شاعر ملا ارزانی خویش کې احوال واوري.
حق عالم فرقه فرقه که هر څوک خوخ لخپله کېشه.
او په ورېښمین خیال کې به د کک او زرینی منظومی د دیارلسم سرود لومړی برخه واوري.
د ساکانو وټه بره یو ځای شوي چې په ننګ د هیرمن جګړې ته ورشي، زموږ ویره له لښکرو څخه نشته، اندېښنه د سل پیلانو د لښکر ده.
آزادي رادیویي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
انسان د ادبیاتو د زرینی رسۍ په وسیله د فکر ژورو تخته کیږي، او په همدې توګه د تخیل په زینه د ښکلا تر برجونو سرحس کولای شي. ادبیات مو د ژوند لوري ټاکي، او د دغه لوري په منفی او مثبت خوا د رهي کولو دند د ادبیاتو ده. ادب که د ژوند لپاره وکارول شي، معنا دا چې موږ غواړو خپل ژوند مهذب کړو. که د ننګ خبره شوي نو ملالی ټپه کړي، که په میوند کې شهید نشوي خدای ګلاله بې ننګۍ ته دې ساتینه، او که د مینې خبره شوي نو یوې ناهیلې پیغلې چغه کړي، اول می فکر درته نه و، اوس مې د زړه ستنې کږې درپسې دینه. دا هر څه د احساساتو او عواطفو د پاللو او د ټولنیز ژوند ژواک د یوې نیمګړې برخې د پوره کولو لپاره شوي دي. نو ځکه ادبیات لولو او پالو یې. د نننۍ خپرونې تړون د اکرام الله ګران په دغه بیت کوو: که څوک مې وژني لاس یې هم نه نیسم، زما په یو حالت کې شر نه لګي. په پیل کې له مریم توخی د دیونی فرهنګي خبرونه اورو.
د افغانستان د سیمه ایزو ادارو د لنډ پیژندنې کتاب چاپ او مخکتنه وشوه. د سیمه ایزو ارګانونو د ادارې د پالیسۍ معین ډاکټر تیمور شاران د دغه کتاب د مخکتنې په غونډه کې وویل چې دغه کتاب د سیندونو د تدوین، د ښاري محور حکومت ولای، د پیاوړتیا او د زده و نقیصو اطلاعاتو د خپرېدو د مخنیوي په خاطر چاپ شوی دی. د وویل چې دغه کتاب له اساسي قانون او په اطلاعاتو د لاسرسي له قانون سره سم چاپ شوی، چې دغه کتاب کولی شي له دولت سره د هیوادوالو اړیکې پیاوړې کړي. د زیاته کړه د افغانستان د لنډې پیژندنې کتاب یا معتبر او اداري سند دی چې د هیواد په ګوټ ګوټ کې یې ولایتونه ولسوالۍ ولایتي او کلیوالي شوراګانې معرفي کړې دي. د زیاته کړه په نږدې راتلونکي کې به دغه کتاب په دري او انګلیسي ژبو چاپ شي. په غزنی ولایت کې د دیارلسو تاریخي آبداتو د ترمیمولو او مرمت کولو کار پیل شو. د غزنی ولایت د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس بشیر محمدی وویل چې د دغه آبداتو د ترمیمولو او مرمت کولو کار چې د سلطان عبدالرزاق موزیم، د سلطان محمود ماڼۍ، د بهرام شاه څلی، د سلطان محمود مقبره او نورې تاریخي سیمې شامل دي چې د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت له پراختیایي بودیجې څخه د 2 میلیونو افغانیو په لګښت په غزنی ښار کې پیل شو. او تیره اونۍ د افغانستان د هنر عالی شورا جوړه او د اداري پلاوي د ټاکنې چارې ترسره شوې. په دې اړه زموږ همکار محمد واصل وصال راپور لري.
په افغانستان کې له ډېر ځنډ نه وروسته یو ځل بیا د هنر عالی شورا جوړه شوه. دغه شورا تېره اونۍ د افغانستان د اطلاعاتو فرهنګ وزارت په تالار کې د یو شمېر مشرانو، د بهرنیو هیوادونو سفیرانو، لیکوالو او د هنر خاوندانو له لورې پرانستل شوه. د افغانستان د اطلاعاتو کلتور وزارت سرپرست حسینې صافۍ د هنر د ودې په لاره کې د هنر د عالي شورا د فعالیت بیا پیلېدل یو مهم ګام وباله او د هنر له عالي شورا یې د پیاوړتیا ډاډ ورکړ.
د افغانستان واقعي هنرمندان صحنې ته راوت او وګورو چې د دېو نیازمندي څه شي. موږ څنګه کولای شو چې خپل هنرمندانو ته او هنر ته وده ورکړو؟
اغلی صافی سرګند کړ چې دغه شورا باید له مادي او منوي پلوه په خپل خوب لاړوي او د نجونو هلکانو په ګډون ځوانانو ته د زده کړې د زمینو د برابرولو په لاره کې هلې ځلې هم وکړي. د اطلاعاتو فرهنګ وزارت سرپرستی وویل چې د هنر لارې کولای شو د افغانستان رښتینی تصویر نړیوالو ته وښیو او هنرمندان کولای شي د هنر په واسطه د ټولنې ستونزې منعکسې کړي او دغه راز د سولې او روغې جوړې پیغامونه تر نورو ورسوي. د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د رسنیو د چارو سلاکار ویان محمد صابر مومن سرګند کړ چې د هنر عالی شورا لس کاله مخکې جوړه شوې وه او 15 کاله یې خواره واره فعالیتونه لرل چې د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د هلو ځلو په نتیجه کې دغه شورا له 15 کلن ځنډ وروسته خپل فعالیت بیا پیل کړ. د زیاته کړه چې د هنر د عالي شورا د اساسنامې پر بنسټ د اطلاعاتو فرهنګ وزارت وزیر د دغې شورا د رئیس په توګه، د فرهنګ او هنر معین د مرستیال په توګه او د دغې شورا یو بل مرستیال له غیر دولتي بنسټ څخه مشخص شوی دی.
په اورزګان ولایت کې د سیمه ایزو راډیوګانو مسولین وایي چې رسنۍ له اقتصادي بحران سره مخ دي. دوی وایي کچېری دغه سیمه ایزو رسنیو ته پام ونشي نو ژر د چي یو شمیر به وتړل شي. لا اورزګان څخه زموږ همکار شریف الله شرافت یې پاړه راپور لري.
دغه خبرونه هر جمعه
مازیګر 4 بجې
په اورزګان ولایت کې د محل اشپاژ محلي رسنی فعالیت لري چې 15 راډیوګانې دي او یو یوونی زده ونیز او دوی راډیوګانې دولتي دي او پاتې 3 راډیوګانې خصوصي دي. که څه هم په دغه ولایت کې په دې وروستیو کې رسنۍ واده کړې خو اوس یو شمیر محلي رسنۍ د تړل کېدو له ګواښ سره مخامخ دي. په دغه ولایت کې د یو سیمه ییزې خصوصي راډیو تړون ږغ مسؤول احمد شاه جواد ازادي راډیو ته وویل چې سږ کال د راډیو عاید دومره کم سوي چې آن د کارکوونکو معاشونه هم نسي پوره کولی. نوموړي وایي اوس هم د کارکوونکو معاشات او د راډیو مصارف له جیبه ورکوي. دوی وایي چې لامل یې په دغه ولایت کې نامني او د اعلاناتو نشتوالی دی.
نو دلته هغه مسولین چې محلي رسنۍ لري، دلته په لوکل رادیوګانې لري په روزګان کې، هغوی د سختو ګواښونو سره مخ دي. البته اقتصادي ګواښونه دي چې هغوی ته هر ورځ داسې انګیزه ورکوي چې کچېری نور هم دغه حالات دغه ډول مخ ته ولاړ شي نو کېدای شي دغه رسنۍ خپل فعالیتونه بند کړي او فعالیتونه یې په ټپه ودري.
یوازې دغلته تړون ژغ راډیو له اقتصادي بحران سره نه ده مخامخ، بلکه دغلته د پیوسون ژغ راډیو په نوم یو بل سیمه ایز خصوصي راډیو هم له ورته برخلیک سره مخامخ ده. د دې راډیو مسول فضل احمد بشرمل وایي کچېری دولت او خیریه بنسټونه هغه پیسې چې د خلکو د عامه پوهاوي لپاره پر غونډو لګوي رسنۍ ته ورکړي لوي خو به زیات شمیر خلکو عامه پوهاوي اخیستی وي او له بلې خوا به رسنۍ له اقتصادي بحران خلاصې وي.
دولت ځنی غونډې نیسي، ځنی نمایشي غونډې وي چې په هغه کې سل کسه دوه سوه کسه به پکښې کې ګډون کوي، مصارف یې زیات وي. زه وایم که چیرې دغه مصارف چې دوی پر غونډو کوي، دغه که د رسنۍ د لارې دوی مصرف کړي، هغه به په زرهاو خلکو ته هم دغه پیغام یا میسیج چې دولت یې لري هغه به هم ورسېږي، او دلته به په څنګ کې د رسنیو سره یو مرسته هم وي.
د افغانستان د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي وزارت د ورستیو راپورونو له مخې په هیواد کې له 300 نه ډیر راډیوګانو د فعالیت جوازونه اخیستي چې له ډلې اوس شاوخوا 240 فعال دي. د نه یا د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ د ادارې د یو راپور له مخې په تیرو څو کلونو کې نږدې 100 راډیوګانې د مالي او امنیتي ستونزو له امله تړل سوي دي. د یو شمېر راپورونو پر اساس په افغانستان کې د غازی امان الله خان د واکمنۍ پر مهال په 1915 مریض کال کې راډیوګانو د لومړي ځل لپاره په خپرونو فیل وکړ. د یادولو ده چې د 13مې پېړۍ په وروستیو کې په نړۍ کې د راډیو د جوړولو لپاره هلې ځلې پیل سوي، او په 1910 میلادي کال کې په انګلستان، فرانسیا او هنګري هیوادونو کې راډیوګانو په ابتدایي خپرونو فیل کړي، خو په 1920 میلادي کال کې خپرونې منظمې او پراخې سوې. په ورته وخت کې د اروزګان ولایت اطلاعات او فرهنګ د ځایي ادارې مسؤلین هم مني چې په دغه ولایت کې خصوصي رسنۍ د اقتصادي بحران سره مخامخ دي، خو ژمنه کوي چې د دغه ستونزې د حل لپاره به کوټلي ګامونه واخلي. د یادې ادارې مسؤول نور محمد عبدالي ازادي راډیو ته داسې وویل:
نو د بده مرغه باید وایو چې رښتیا هم د اروزګان محلي رسنۍ د اقتصادي بحران سره مخ شوي دي. دوی دولت اداري واحدونو د مسولینو سره همدارنګه د والي صاحب سره او د موساتو د کارمندانو سره په فیدسي غونډه کې زده په اجنډا کې واچوم چې د روزګان محلي رسنۍ د اقتصادي بحران سره مخامخ دي، یعنی عواید نه لري. موږ به وګورو چې څونه موسات او دولتي ادارې او ولایت مقام په ګردو موږ څه کولای سو چې دغه رسنۍ د دغه بحران څخه وباسو، او حد اقل د دوی معاشات او د دوی مصارفات ورته فرق وو. دغه
له دې ټولو سره سره نه یا د افغانستان د آزادو رسنۍ د ملاتړ اداره هم په دې اړه اندېښنه شي، او د رسنۍ تړل کېدل د بیان پر ازادۍ ستر ګزار یادوي.
ادبی صنایع او چوکاټونه هغه ادبی توم نه ده چې عادي وینا څخه ادبی وینا جوړوي، او همدا ده چې ادبی وینا پر مخ خلګي او د ټولنی امروان عواطف او احساسات راپاروي. د چي ادبي فنون پالل څه ګټل لري او په ادبي اثارو کې ارزښت څه دی، دا غو پښتنې دي چې په نننی هنر جاج کې به د ننګرهار پوهنتون استاد پوهنوال محمد ابراهیم همکار جواب کړي.
هنر جاج
ډیر مننه استاد. په پیل کې کا په شعر کې د بدی او بیان په ارزښت باندې خبرې وکړې چې دا څومره مهم دی د شعر لپاره.
اصل کې خبره دا ده چې کوم د سیو وایو چې موږ یو عادي ژبه لرو، یو ادبي ژبه لرو. عادي ژبه او ادبي ژبه دا ډېر توپیرونه لري.
بله،
یعنی کزه در توای ما وس وس اگر چې زمنګ نه نور خلکو په زیات کار کړي په نور ژبو کې، خو اسې زده د خپل ژبې دی اغه په استناد باندې او په خپل ژبه کې چې مالی کړي تقریبا یو دیش توپیرونه د ادبي ژبې او د عادي چې دا کومه و منګو تاسو را ورس کارو یا د ولس وګړي کار خپل منځو کې د توپیرونه خدا توپیرونه بلا ډیر دي. نو چکلا خبره د ادب راغله نو تبا خبره د معنی راځي، او چې خبره د معنی راغله بیا نو بیان پدې کې مثلا هغه عمده رول دی په غاړه باندې لري، او د دې په څنګ کې مثلا ځنې نور ادبي فنون او د بدی برخه چې دا دانو بیا دا سیده چې دا لوازم دي د غسریه تکمیلون کې دي یا خلا ور کول کې دي معنی ته. نو طبعا ادبی ژبه کې یا چې موږ شعر وایو شعر نو طبعا ادبی ژبه ده، په دې کې د بیان یو ډیر زیات رول یا نقش دی.
استاد په نثر کې هم د ادبی صنایعو کارونه اړینه وي؟
اصل کې دا مشکل د دین را پیدا شوی دی چې موږ کله هم په ادبی ژبه باندې غږیږو، ادبی مزایاو باندې غږیږو، نو بیلګې ورته د نظم نه راوړو. اواج هم داوی چې هغه نظم کې خو یو دا بیلګې ډېری برجسته او ښکاره څرګندې وي چې هغه شاګرد وي او کام عام لوستوال وي هغه پې ډېر ښه پوهېږي. دویم په یاد پاتې کېږي. کنی ولې نه مونږ ادبي نثرونه لرو. د الفت صاحب نثرونه که تاسې لوستیم دي حتمي، خو په دغې پلمه یې ولولئ، تاسې فکر ورباندې وکئ چې په هغه کې څومره تشبیه راغلي، هغه کې څومره استعاره راغلي، په هغه کې بدیعي کوم صنعتونه په څه شکل باندې راغلي. دا شانتې ما صرف د الفت صاحب نوم واخیسته، خو زموږ ډېری هغه لیکوال چې هغه ادبي لیکوال دي، د هغوی په نثرونو کې دا خبره شته دی او دا زور شته دی، او نثرونه هم په همدغه شکل باندې د عوامو دپاره یا مثلا په مسلکي لحاظ د مسلک خاوندانو ته په زړه پورې دي، د هغوی د خولې نه آواز راخیږي او د دوی په زړونو کې دي.
استاد، تاسې ډېر زیات کتابونه د ادبي فنونو په برخه کې لیکلي دي، کار مو کړی دی، ستاسې څېړنه یا ستاسې فکر څه دی په دې برخه کې چې دغه ادبي صنعتونه په خپله په شعر کې راځي او که قصدي ډول یې شاعران راوړي؟
ګوري، هر شی دغه باندې چې موږ او تاسې فکر کوو، د هرې دورې په ادبیاتو باندې چې فکر کوو، نو د هغې دورې هغه تاریخ، سیاسي حالات، امکانات، دا باید په پام کې ونیول شي، تاریخ په پام کې ونیول شي، بیا موږ او تاسې په هغې باندې نظر ورکړو. موږ وایو چې قرآن کریم کله نازلېده، نو په هغه وخت کې ژبه ډېره اوچ کې وه، ادبي ژبه، البته په عربو کې شعر نو داسې و چې ټولنې به جوړې دي. نو په دې صاحب الله جل جلاله داسې معجز کلام راولېږه چې ټول هغه د هغوی هغه سره شاعران ټول عجز شو، دغسې کلام یې ونه وي لکه قرآن کریم. او تر نن تاریخه پورې مخلوق د دې نه، ځکه دا د خالق کلام دی، نو مخلوق دې نه عجزه دی او څوک نشي. خبره دا ده چې د هر وخت، نو د هغه وخت چې خوشحال بابا دی یا د هغې نه مخکې خلک دي، خو بیا هم د خوشحال بابا دور او بیا د حمید مومند او تر کاظم خان شهیدۍ را واخله، دا هغه دور دی چې د ژبې د فصاحت او د بلاغت او سراتیر شدی هم دی، ادبي ژبې هغه زور دی، هر څوک پکې زور ازمایي کوي. نو هغه وخت د ژبې دی، یعنی اوس نه چې موږ او تاسې وایو، خو بیا هم یعنی هغه وخت کې قصدیم دا کار کېده. یعنی که تاسې کاظم خان شهیدۍ ولولئ، تاسې چې حمید مومند داسې وایي چې یعنی فارسیانو د حیرت ژبې ګوتې په غاښ کړې چې حمید سخن سازی کړه په پښتو کې، نو د دې نه خو ښکاره دا کېږي چې یعنی دوی ژمن و دې خبرې ته. یا خوشحال بابا چې وایي کنه، هغه وایي چې قتلمې مې کړې د شهد ورته سازي، د وربشو په ډوډیو چې چاش خوند کړ. ګوري، دا هغه شی نه دی چې یعنی ډېر شته داسې مثالونه دي د هر یو په دغه کې شعر او شاعرۍ کې دا شی شته دی. نو هغوی قصدي دا شاعري کړې دی یا یو د بل تایید چې کړی دی، دا خبرې هم راغلي دي. هغه دور د دې وو چې هم په بدی کې مثلا هغوی په فکر سره او هم په تشبیه کې، هم په استعاره کې، هم په کنایه کې، او حتی دغه شعری فرمونه چې خوشحال بابا پاللی دي مکمل او بشپړ او نورو ته سپارښتنی کړي، او دا هم په خپل آثارو کې وایي چې زه مگر زه چې گویا په شاعری کړم د پښتو ژبه به اوس په تاب شي. او یا دا خبره په نثر کې هم کوي چې زه الله په پښتو ژبه کې پیدا کړم د همدې دپاره چې دغه برخه زه د دوی تکمیل کړم. یعنی هغه په خپله هم دې خبرو ته اشاره شته دی په اثارو کې. نو اوس کیدای شي چې شاعر قافیه را نه وړي، کیدای شي د څپو هغه شمیر برابر را نه وړي که یوازې وزن به په پام کې نیسي، یا کیدای شي ساده باده نثر را وړي خو ادبي تلازمات ورسره وي. یعنی داسې دی، ما یو وخت کې که زه درته ووایم کاکا خیل صاحب د خدای وبخښي، زه چې لیسانس نه فارغېدم اخري سیمستر، نو ما په الفت صاحب باندې داسې دغه د ګلپاچا الفت بدیع ښکلا وي، دا زما د مونوګراف سرلیک دی، اوس هم را سره شته. نو کاکا خیل صاحب ناسو کله چې دا خبره دا کړه، ما ته یو خاندل، ابراهیم دا څه چل کوي، ته دغه الفت صاحب ګوره او بدیع ښکلا وي ګوره. یعنی هغه د دې په خاطر، یعنی چې دا دور خو د دې نه دی، هغه کله دا شین استعمال کړی دی. نو ما ورته وخندل، مې استاد زه خو په همدغه څېړنه کوم چې دوی استعمال کړي که نه، راغلي که نه دي راغلي، په دې نه کوم چې زه دا فرمونه د کې پوره کړم، دا ټول برخې پوره کړم. زه دا وایم چې ده په آثارو کې دا شینو ته دغه شته که نه، توجه شته که نه، یا قصدي یا نه قصدي چې راغلي. ویچه ده سیده بیا سعی ده موضوع دی نو یقین دیو شما دوا ویده که چونه مخا منوگراف پاق وقتی ده الفت سب هاشمی سب ده کور ودانوی مهیدین هاشمی سب نو اگر اثر پاسارو که حتی چه ده اخبار دوگو نو وڑی وڑی توتی ماتر اکلی اگر وقتی ده کلیات هم ده طولی مجموعی میرا پیدا کلی ده اشعار ماولوست نو بلا دیر بدی سناتونه دی اغا پا اثارو که چیت شک پینه کیگی چیره الفت سیب دیده کار کرده خدا خورازی کنه ما تشتاوی چیجه با عدبی که ضرور دا خبره پا کشتر یا زمان آمی خزی چی کلا کلا غگیگی زن جملی دستی دخلی نروباسی آم وگری چه اغا که تشبیوی اغا که استعاروی دا شینوی اغا کلام عدبی شوی وی خو اغای پا دی نپویگی
استاز پا عدبی سنایو بنده پوهیدل پا بدی بیان بانی پوهیدل سمره ضرور دیده یو لیکوال دی شاعر لپاره
نو که یو چوک شعر و شاعری کهی ادب تا خدمت کهی یا پا دی لاره که وردتی و غلری صلاحیت لری نو که داور سر علم ولری پا مسائلو باندی نو دی خن خو اغا خپل خبره و اغا خپل کارونه خسر تاوره لیشی او که چرت دسی چه علم ورسره نی او هم دسی بس ساده باده روانی لکه زمانگ او تاسی ولیسی شاعری ولی فورمی داسی پا یو فورم که نده یو غزل منگ پا چو فورم که لرو ما ده ملنگ جان پا چار بیتا کارو که وقتی ده فورمونو پلی حال خدا سا چه اتلا سو کشپال از دوله چار بیتی ما ده پا دیوان که پیدا کری ده پا اشعارو که نو تاسی پا خپلا فکرو که چه ده با چنگ مهار که تا ده با چنگ تیوی لاری تارا والی نو که دوی سر اغا شانت علم وی نو که دیشی چی ده اغا شینا یو چه دستی چوکاتون دوی برابر کرده وی چه چار بیتی تمون غوچا لاره لاره ده بدلی ده پاره با غوچا لاره وی او نور مسائل بم داسی صحیح شکل کی و خوزه پخپلا دا غوره گرنم زمانگا عبدالرحمن بابا خوشحال بابا یا نور مشران پا دری که البته پا فارسی که پا عربی که اردو که تاسی و گوری اغا معتبر لیکوال چی دی حتی که زی تاسی تاوه ما چی دا خبر خود تدیر مناسبتم نلری خو که تاسی دا پاکستانی هنرمن نه دا هنر پا عره پختنه وکی آقا چونه معلومات در که خو زمانگ ده دی خواه ده هنرمن نه پخته نو که پا ایچ خبر نده آقا ده هنر علا با مخی تاوری یو شه بکه یا با آواز رو باسی بمونه نخلم خو که تو بیا ده دی پا اره ورنا چی آقا کم علمی بحث ده ده دی پا اره بانه پخته نو که چه پخلو پاتی که ایزه که پر مختق نکه او آقا دارال چه ده آقا هم آقا خپل هنر که او د دې سره څنګه هغه پرابطه باندې معلومات حاصلی نمونه ناخله مکری ډیر کسان شته دي چې دومره معلومات لري په شعر لري په خشیر په انتخاب لري د موسیقي په الو باندې لري نور خبرې ډیر
یعنی شعوري ډول راغلي
هنر شعوري ډول باندې او یعنی پوي سره د علم خبره ده نو دغه شانتي لیکوال ته هم دا پکار ده کوړتیا خوده درکړي ده د شعر یا د ادی نثرونو نو دیدی چند که مطالعه او پدی بانی پوها پا مسائل و دردی را اڑی نخابر علاو
در رادیو مجلی ده فنکار پا نننی برخه که سلغوختون که شاعر آصف الله میاخیل سره چه ده کنر ولایت و سیدون که ده غگیگو پا پیل که تری زمگ همکار روح الله انوری پختلی چه ولی شاعری پیل کرده
فنکار پدیار لسو شپگا ویا کال نرا پدی خواتا می شایری تا مخک کنی زخو خپلا یو خو نهیوات حالاتم دا سیو چی دیتا یا الکلو چی شایری پیل کو حتمند انسان پزل که با یو سوی یا با دا یو شخص سرمی نوی یا با دا حیوات سرمی نوی یا با دا اللہ سرمی نوی دا غز پیغمبر سرمی نوی که دیشی دا انسان دا غمینی نا شاعری مقام ته ورسیږي
تر اوسه څومره شاعری کړې ده په کومه کومه برخه کې غزل زیات نظم دی نور څه دي
نو زیاته شاعری خو په غزل کې کړې ده او تر اوسه پورې هم دا غزل کې کار کوو نظم هم شته هر برخه کې شاعری هم کړې ده
لومړی غزل یا شعر دې درته یاد کې کوم شعر ویلې شي
یاره دغه خو به مې په فکر کې را نه شي او خو یو بل شعر بوی دا غی پس ورتوی دا زبا لیوانه ایم که جانان دی لیوانه او بس هر چوک لیوانی دی
ټول جهان دے لیونے سپیرے سپیرے خبری دے انکار تری نراوزی نو دلبر اس لیونے دے کپیزوان دے لیونے پخپل چی دو عمر حد کڑیو کی زن بند کری دا خلق لیونی دی که زندان دے لیونے او دمینی فلسفہ کی بنور سوائی میاخیل او دمینی فلسفہ کی غنی خان دے لیونے
لاؤس چی منگا کم شیر واوری دے غزل دے وا اویلی دیکھ خود سے معلومی گی چی دا غنی خان دا شاعری نا متاثر شوئی
نا دا سی خون دا مطالعہ خود ار شاعر دا شاعری کوو اغاور گورو ز خپل د خپل هیواد د زیاتو شاعران کاروان صاحب د آن صاحب د دوی شاعری ډیر زیاته خوښومه او د دوی هغه کم سب چې دی پاغه باندې غواړم چې تګ وکم
ځینې شاعری ستا دسته لکه د غنی خان په شانته ملا پسې نښتې
داسې ده چې زمونږ او ستاسې په ټولنه کې زیات حالات داسې وي چې هغه ګیله زیاته د ملا نه کېږي نو زیاتې خبرې ملا ته راجی وي خو اوس وخت کې لکه داسې یو څه جوړ کړي یو غږ را سره پورته کا مرګونه دي ملا او مړ کېږم وژل کېږم ظلمونه دي ملا ته چپ شوي وایې زه خو له هېڅ شي نه خبر نه یم مرمۍ دي چې رالویږي او راکټونه دي ملا تا مونږ مې قبول شوی کله سره یې ادا کړم او په جب کې مې د یار څو تصویرونه دي ملا نو همداسې ورته شعرونه ملا پسې راغلي خو زما یو ګیله ده د ملا نه داسې نه چې ما به په ملا باندې نیوکه کړي وي او یا به نیوکه کړو خو ګیله زیاته د ملا ته نه کېږي
تر اوسه به دې څومره شعرونه ویلي کوم کتاب دې چاپ شوی
نو کتاب خو برابر کړی شعرونه خو ډېری دي زیات دي خو غواړم چې د کتاب ته هم چې زه د دغه سیمې اوسېدونکی یم چې او دا د څوکۍ مازیګرې هم ډېر مشهور دی نو زما د کتاب نوم به هم د څوکۍ مازیګرې وي هغې کې یو غزل هم شته دی چې په خشکو وهلي باغ به پسرلی شي جوړ به بېرته د څوکۍ مازیګرې شي نو دغسې په دغه دغه باندې عنوان باندې مې کتاب ته زړه دی انشاءالله او په راتلونکي کې اراده م کړې ده چې کتاب چاپ شي
بله مسله ده چې زمونږ او ستاسې د کونړ غټ سیند روان دی اکثره زیان یې خاص کونړ او څوکۍ ته رسېږي زیان یې په دې اړه دې کوم شعر ویلی ده
ولې نه یو نظم خو د کونړ سیند په اړه باندې م هم لیکلی و هغه داسې و چې د کونړ سینه ته موجونه وهي زما په زړه کې یو پر هر جوړ دی ته له پامیر ښکته ځې پنجاب ته او ما ته له هغه ځای خطر جوړ دی منم چې ته به ډېر لالونه لرې خو مونږ ته ستا څپونو څه را کړي بل ته فایده ما ته نقصان را کوي بل ته خواږه ما ته ترخه را کړي پرون یو تور پنجابي وخوړم اوس هم د مار غوندې حملې کوي ته رڼاولې وړې هغې کوڅې ته چې په ماشه ګزار د شپې کوي او د کونړ سینه خوله مې ګونګه شوله زما سندره اوس آواز نه کوي په ګونګه خوله به ټپه څه ووایم زما رباب هغسې ساز نه کوي نو داسې کونړ سیند په اړه باندې هم لیکل شوي دي نظمونه غزلې شعرونه دا خو لیکل شوي دي
دا خو د کونړ سیند ته هغه خبرې وي چې تا کړي د خپل زړه هغه خواله دې ورسره کړي وه او درد دې ورسره شریک کړی وو کله دې هم داسې یو شعر لیکلی دی چارواکو ته دې ویلي چې راشي دغې سیم نه استفاده وکړو دیرونه مې وویستل شي یا برېښنا کوټونه پرې جوړ شي داسې څه شوي دي
هو په همدې نظم کې غوښتنه د چارواکو نه دغه د دغه غوښتنه شوې وه چې دغه سیم یعنی مونږ ته نقصان راکوي خو نورو ته فایده رسېږي برق ورکوي د چارواکو نه په دې نظم کې غوښتنه شوې ده خو متاسفانه چې دغه نظم اوس په لاس نه لرم ډېر اوږد هم دی
د سولې لپاره یې څه لیکلي
هو د سولې لپاره هم شاعري شته دی خو زیاته دغه عشقي برخه هم په کې ده غواړم چې یو عشقي نظم هغه در سره دغه کمه د سولې په عنوان باندې خو زیات شعرونه زمونږ د سولې وي غږ په کې مو پورته کړی وي د سولې زه له ماښام نه تر سهاره پورې د خوږ اشنا خوږې خبرې لیکم د یو مغرور اشنا په یاد کې همیش لکه توتی د غم سندرې لیکم اتیر یادونه مې په زړه کې راځي د زړه په وینو یو داستان جوړوم د یو قلم او یو کاغذ په تبه ځان ته د مینې ګلستان جوړوم د یار په نوم باندې په تورو شپو کې لکه پیریانو ته چلکا پخوم د مزمل صورت په څنګ کې ورته د لیوانتوب هر یو کتاب په هو او د یو شاعر زړګي هزار بواخلی د غدبر کلی مغروره پیغله کمی د شعر خیرو تلا سپور تک بیا بشی ما پسی ترور پیغله خو زه انصاف لرم ملنګ زلمی یم بل د سپیرو دخت سپیره شاعر یم عبدالرحمن په مریدانو کې شمیر د ملنګ جان غوندې تیره شاعر یم لکه د کاڼې غوندې سخ جانان می راته بدن دې په نشتر وهلې دا چې میتړ می خو کښته راځي راته یې زړه دې په خنجر وهلې او دا د خوبانو عجیبه قانون دی سړی ته بېله درد څه ورکوي یو ځلې زړه درته ټوټې ټوټې کړي بیا په یوه خبره خوله ورکوي.
ډېر په پای کې هغه شاعران چې نوي شعرونه لیکي یا شروع کوي او یا دا اوس یې شروع کړی دا ویا څه پیغام لري ورته چې څه ولیکي په خپله شاعري په کومه برخه باندې روانه کړي څنګه شاعري وکړي؟
زما خو پیغام دغه ورونو ته دغه چې نوي شعر دنیا ته راغلي او غواړي چې شعر ولیکي ښه خبره ده خو زما په فکر باندې شاعران دې هغه څه انځور کړي چې هغه د ټولنې په ګټه باندې وي د هېواد په ګټه باندې وي نه داسې چې هغوی داسې یو تصویر غوره کړي چې هغه زموږ او ستاسو د ټولنې په زیان باندې وي نو د دغې نه دې ځان وساتي او هغه شاعري دې وکړي چې هغه زموږ د ملت زموږ د هېوادوالو غږ وي او د هغوی آواز وي.
من یو اخیره کې د خپل یو کله غزل را ته بولو وی چې اوریدونکو تر خوند وای
یو غزل وی انور صاحب هله دا چې دا اوریدونکو د خوخي وړ وګرځي کړي کې او چغې لدې خار اوزي او خکاری کوم ستوره لمدار اوزي زین وخت داسې شم هیڅ پوی نشم او زین وخت زړه مې له اختیار اوزي پاچا راگیر دې پاچا بن پاتې دې یو ورځ بده هم لغبار اوزی دومره دردونه دی راکړی دی چې د زړه زخمونه مې لشمار اوزی بیا به یو څو ټپی زی وکړم درته کله چې حسن دی لکار اوزی دا څه کیفیت دی زما استاد مینې او لکه نغمه چې لسیتار اوزی او مینه شي هغه وخت بیا خیل مینا چې سړی پوخ شي له انګار وزي د سولې دغه یو غږ هم باید اوچت کړو چې د خپل هیواد لپاره د سولې په برخه کې ګامونه پورته کړو او بس ته دا هیواد نور ډیر ځورېدلی دی نور دې ته د جنګونو ته د پای ټکی کېدو او راشو خپل لاسونه سره یو کړو خپل هیواد په خپلو لاسونو باندې ډیر ښه ودان.
شکسپیر وایي چې ژوند یوه نیمګړې کیسه ده، کوښښ وکړئ چې په هنر یې بشپړ کړئ. د زرپاڼې په ننني پاڼه کې زموږ همکار وږمه جبارخیل درته کیسه کوي.
پسته چونډۍ شین سهار وو، له عمره پخه ښځه د نانوایی تر مخ پر هواره تیږه کېناسته. د چادرې له څلور کونجه سوریو یې پورته وکتل. پر میخونو کتار سری ډوډۍ راځوړندې وې. د لاس بټه ګوتې یې په نوبت له نورو ګوتو سره ولګوله. یوه، دوی، درې، څلور. ښځینه ځوان غږ یې واورېد. دا ځای زما دی. له عمره پخې ښځې ور وکتل. یو څوک په شنه چادرۍ کې بلاړه وه. په ناستو وکرخېده. پورته یې وکتل. نانوای پر سیخانو نور ډوډۍ ټومبلې وې. له عمره پخې ښځې پزه کش کړه. سیګی یې د ډوډۍ له تاوده بویا ډک کړل. ګوتې یې وشمیرلې. یوه، دوه، درې، څلور. بس خدایه څلور ډوډۍ راکړه. ځوانې ښځې وویل خفګان مې نه در باندې لورېږي. خدا عزیز ما دی، دلته مې پخوا لا د ناستې لپاره دا هواره تیږه ایښې وه. له عمره پخې ښځې ور وکتل. نوی راغلی ښځه یې تر څنګ په هواره ډبره ناسته وه. یو ماشوم راغی. نانوای ته یې څو چړمړلې لوټونه ورکړل. له عمره پخې ښځې په خواره خوله وویل ها زویه، د ثواب لپاره خو یوه ډوډۍ راته واخله. ځوانې ښځې وویل لکه چې پخوا دې له چا څخه څه نه دي غوښتي، هر چا ته لاس مه نیسه. دا ماشوم دی، له کوره یې پوره د شپږو ډوډیو په حساب پیسې راوړې وې. د نورو سره د مرستې تمه مه ترې لره. یو ډاډ نارینه غږ راغی خلیفه پنځه ډوډۍ. دواړه له چادرۍ لاسونه ور وایستل. په عمر پوخ سړي د ځوانې ښځې په سپینو لاسونو کې یوه ډوډۍ کېښوده، په خپله مخ روان شو. ځوانې ښځې وویل، په دې لاسونو دې خدای که یوه ډوډۍ هم پیدا کړي، خیرن دي، د خلکو پام نه در اوړي. ځوانه ښځه غلې شوه، خپل سپین لاس یې له چادرۍ راوویست، د زړې ښځې سترګو ته یې ونیوه. ها ورته وګوره، لاسونه دې زما د لاسونو غوندې پاک وساته، نوکان مې هم رنګولي دي. سخته نه ده، ارزان بیه رنګ واخله، ټولې لس روپۍ نه کېږي. زړې ښځې په غوسه وویل، خو زه خیرات غواړم. زه ځوانه ښځه په خبرو کې ور ولوېده، یوازې د لورینې خبره مې درته وکړه، ته به سمه یې، خو خلک خراب دي، که دې لاس ښکلی نه وي نو خدای که یوه ډوډۍ هم پیدا کړي. مخکې دې پام نه و، هغه سړی د خدای په جاد ډوډۍ رانه کړه. دا درېیم سهار دی چې په همدې وخت راځي، یوه ورځ هم د ډوډۍ پرته نه یمه پرې ایښې. بس کله چې ډوډۍ ورنه اخلم نو پر بټه ګوته مې یوه پسته چونډۍ راولګوي. په عمر پخې ښځې توبې وایستې. ځوانې ښځې وویل، پوهیږم ښه کار نه دی، خو دوه یتیمان رالغاړې دي، ډوډۍ غواړي، له پستې چونډۍ پرته یې ګیډې نه ډکېږي. یو دریشي کړی ځوان راغی، دواړو له چادرې لاسونه ور وایستل، خو دریشي کړي سپینو لاسونو ته توده ډوډۍ ونیوله. ځوانې ښځې وویل، په خبرو کې دې هم پام کوه، په دې خلکو د ورور یا زوی ټکی ښه نه لګېږي. له ما یې زده کړه. ورته مې وویل چې تر دې ښکلې ځوانۍ دې جار شم. پخه ښځه په خبرو کې ور ولوېده، خو زه نه شم کولی. ځوانې ښځې وویل، څو ماشومان لري؟ درې. خاوند دې مړ دی، تیر کال په ماین وخوت. ځوانې ښځې سوړ اسویلی وویست. کور لري؟ نه، په یوه زاړه ګراج کې مو اړولی دي. 200 افغانۍ کرایه ورکوو. اولادونه مې تر سهاره د یخنۍ له لاسه غونج پراته وي. د غاښونو ټکان یې اورم، خو ځان ورباندې نه پوهوم، چاره څه ده؟ په عمر پخه ښځه غلې شوه. ځوانې ښځې ور وکتل، د چادرۍ په څوریو کې یې دوی له اوښکو ډکې سترګې ځلېدلې. ځوانې ښځې وویل، هوا مخ په تودېدو ده، خو له لوږې به یې مړه کړې. غلې شوه. د زغالو د هوارېدو له غږ سره د موټرو یو نیم هارن هم اورېدل کېده. په عمر د پخې ښځې د غږیو ډک غږ یې واورېد. اوس څنګه شو؟ په عمر پخې ښځې خپل لاس له چادرۍ څخه راویستلی و، تور خیری د ګوتو خواته ور ټول ول. په عمر پخې ښځې په غریو کې وویل، په لاړو مې پاک کړ.
د ادب جام په تیره برخه کې مو د پښتو ادبي تاریخ د منځنۍ دورې د مشهور شاعر او رهبر پیر روخان په اړه واوریدل. په نننۍ برخه کې د پیر روخان د مرید ملا ارزانی خویش کی احوال درته بیانوو. د ادب جام دا برخه سهارګل امیرزی وړاندې کوي.
ادب جام.
ملا ارزانی د میارو خان په مریدانو کې ډیر شاعران تیر شوي چې د زینو دیوانونو لاسته راغلي دي او چاپ شوي دي، او د نور یوازې یو څو نمونه حالنامې خوندي ساتلي دي. ملا ارزانی د پیرو خان د ملي مبارزې او نهضت د لارې یو تکړه مجاهد او پوه عالم وو چې د بایزید غوندې په څلورو ژبو پښتو، پارسو، عربي، هندي لیکل او لوستل کول شول. د ارزانی د زیږیدلو ځای او نیټه په تذکرو او تاریخونو کې په روښانه توګه نه ده څرګنده شوې. یوازې هم دومره پته شته چې هغه د پنجاب په قصور ښار کې اوسېدلی دی. ارزانی د خپل وخت مروجه زده کړې په هند کې سرته رسولی دي، او د خپلو وروڼو ملا علي او ملا عمر سره یو ځای د پیر روښان په مخلص مریدانو کې شامل شوی دی، او په ملي نهضت کې ټینګ ملګرتوب کړی دی، او د روښان د مفکورې د خپرولو لپاره یې هلې ځلې کړي دي. ارزانی په قام سربند زمند خېش کړي.
خیش کې یا خویش کې په لومړي سر کې د ارغستان د علاقې اوسیدونکي وو، خو د زمانې د ځینو مسایلو له کبله په مهاجرت مجبور شوي دي. ځینې له پخین څخه ملتان ته ولاړل او هلته آباد شول، ځینې د غزنی په شاوخوا کې میشته شول، او بیا د غزنی څخه کابل ته، او بیا له دې ځای څخه غوربند ته کوچېدلي دي او هلته آباد شوي دي، چې تر اوسه پورې خپل کلتور او ژبه ساتلي دي. او هم دا ډول یو شمیر د کندهار د ارغنده ولسوالۍ کې هم استوګنه لري. ارزانی په پښتو ژبه کې د لومړنیو دیوان لرونکو شاعرانو له ډلې څخه د لومړي قطار لومړی شاعر حسابېږي، چې بشپړ دیوان لري او د زمانې له سیلابونو څخه خوندي پاتې شوی دی. د ده دیوان یا کلیات اوس چاپ شوی دی، چې له همدغه کلیاته مو درته د ملا ارزانی د شعر یوه نمونه انتخاب کړې ده. راشاون غوګ درویشا، اے درویشا پزړریشا، ستا کلام د توحید درد دی، ستا کلام د توحید درد دی، دریغې مکړه وی ویشا، کته اصل د درویشی، کته اصل د درویشی، څوک کم مګن لخویشا، حق عالم فرقی فرقی که هر څوک خوخ لخپل کیشا، د فقیر خبری خوند کا، د فقیر خبری خوند کا، ته په زړه وکړه اندیشا، حق نږدې ته ځینې لري، حق نږدې ته ځینې لري، دی ستا زیرمه که همیشه، په خپل وخت به در رسیږي، په خپل وخت به در رسیږي، نه به پس شي نه به پیشا، راشه ون غوږه درویشه، ای درویشه په زړه ریشه.
د رادیوي مجلې د ورېښمین خیال د دولسم سرود په دویمه برخه کې مو واورېدل چې زرینه د کک مخې ته ولاړه وه او کک ګرز راخیستې وه. کک په دې هوډ چې زرینه ووژني، ځکه چې د کک دربار ته د ښځو ورتګ بند و. دا چې د دیارلسم سرود په لومړۍ برخه کې څه پیښیږي، بیا هم د همدغې منظومې لیکوال څېړنوال عبدالغفور لیوال ته خو کیږو.
گرس پلاس او خخمی دلی کک ولار دی، لغسی نریک دی دلی کک ولار دی، خو زرینه چه آرام چه بیغم، پخایسته شوند و نری مسکا ولار، و پتنگ تا دلن بی نچا ولار، ده غنچه پشان خکل خلگه واکره، لخوگو شوند و شات و گلاب توی کرل، روی پیل پا پسته جبه وی ناکره. زپوهیگم دغه ګرز د غره پشان دی، هر گزار یو لخ کرده لوی توپان دی، دغه ګرز به پر پیلانو پرته کیږي، پر هاتیانو یا دیوانو پرته کیږي، دا د پیغلې میلمنې لپاره نه دی، د زرینې بې وسلې لپاره نه دی. زپوهیگم چې ستا زړه یې زخمی کړی، ستا ژوندون یې په تیارو کې دی ډوب کړی، د نړۍ نیمه تیاره خوا یې در کړی، ته داسې په خپل ژوند پورې حیران کړي، چې د هیر ښېګڼه هیله او وفا کړل، خبر نه شوې چې تیارې نیمې دنیا نه، هاخوا نیمه دنیا نور رڼا ورځ ده، هلته مینه هلته سوله هلته ژوند دی، له انسان سره د بل انسان پیوند دی، نیمه نور دنیا تک سپینه مینه، نیمه نور دنیا تک سپینه مینه، د اوبو په څیر روانه پاک سپینه. زه راغلیم، زه راغلیم تا هلته ورولمه، له دې تکو تورو شپو نه د باسمه، ستا د غره په څیر ګرز زما د سر نه دی، او نه ته دومره بې وسه پهلوان یې چې پر ښځو د خپل ګرز تنده سړه کړې، دغه ګرز د دښمنانو سر ته بویا، د پیلانو زنځیري لښکر ته بویا، ستا دښمنو اشکانیانو ملا تړلې چې لوی بند د ساکستان مرا ویجاړ کړي، ستر زرنګ رانه نیزونو باندې یوسي، د هرمند اوبه روانې په بل خوا کړي، ساکستان پتند وچ لکه بیابان کری، ده هیرمند بهیر د پارس بخوار روان کری، د ساکانو وټه بره یوزای شوی، د ساکانو وټه بره یوزای شوی چې په ننګ د هیرمند جګړې ته ورشي، زموږ ویره له لښکرو څخه نشته، اندېښنه د سل پیلانو د لښکر ده، زموږ آسونه عرابې د جنگ ندی، پیلفګن کک له دې هر څه نه خبر دی، د پیلانو جنگ ته تا سر لښکر غواړو، د هیرمند په ننګه تا نه اشر غواړو. ملکې چه دا خبری پا پام وکڑی، غزوانی را خکون که اندام وکڑی، خپل زخمی خکارتا نگدی پناز ادا شوا، دا اترونو پا چپو نوی هوا شوا، ککی اوری لکه بود خاموش و الارده، دی زرین مرکه دی روح تلتا، دی اوبو دی موسیقی پا چیر بهیگی، دی زرین خکل مخی مخامخ دی، دمر لنده دا ولال ورتخ کلی، چه وگمه ده نفس پر دلگیگی، دیا قط غالکه پر سینه ده، هر نفس پستو چپو بنده خوییگی، کک دی دمر خکلا زور تا نور تین نشو، در اخکون که بدن شور تا نور تین نشو، روی گرز للاس وخوید مخکتا،